یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. په سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولی شي؟ دا موضوعات په همدې خبرونه کې تیړو تر خبرونو وروسته. نن چهارشنبه د مرغومی اجدی 13 د جنوري اتمه فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې هر څه سم دي. په تهران کې د لویدلي اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل شوي دي او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. بشپړ خبرونه واوري. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ولیکل چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي دي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت ټیم خبرې پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزیر مارکس پر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون مخکې تایید کړی و چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او ایربل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه ډیره دي راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې د بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنوري په 3مه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې ولیکل چې ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړی دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. په تهران کې د لویدلي اوکراینی الوتکې ټول 116 اویا سورلۍ وژل شوې دي. دا خبره د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکلې ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویان رضا جعفرزاده ویل چې نن سهار په پاوباندې 500 بجو د تهران له امام خمیني نړیوال هوایي ډګر د اوکراین نړیوال هوایي شرکت یو بوئنګ 112 ډوله الوتکه د کیف په مقصد والوته چې له پرواز لږ وروسته ولوېده. لومړی د پیښې علت په لومړنیو پایلو کې د پیښې اله تخنیکي عملیات شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اوکراین الوتکې د ټولو سورلیو د وژل کېدو خبر تایید کړی او د وژل شوو له کورنیو سره خپل خوا خوشې شولې ده. دا معلومه نه ده چې په الوتکې کې د کومو هیوادونو اتباع شامل وو. بلخوا د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج د سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. دا وروسته له هغه چې نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو پوځي اډو د ایران لخوا راکټي بریدونه وسول. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته شوي چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی پرون ازادي رادیو ته وویل چې یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي.
تیر یوه میاشت کې موږ 216 تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو، چپاولګریو، پرهزنیو، په قتلونو، په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه هم یوازې په کابل ښار کې نیولی دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغو ورځو کې عملي کړو چې د هغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
په همدېل کې د کندز ولایت په لسګونو اوسېدونکو هم پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو له کبله مظاهره وکړه. بلخوا په کابل کې تېره شنبه غلو یو محصل علي سینا وروسته له هغه ووژه چې د غلو ته د خپل موبایل ټلیفون او کمپیوټر له ورکولو ډاډه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د اصلاحاتو په مرسته به له خلکو سره د پولیسو چلند بدل او د جرمونو په وړاندې به مبارزه نوره هم چټکه سي. اخو د غزنی ولایت چارواکي وایي د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. دغه لار د درنې واورې له کبله څو ورځې مخکې د مسافرو پر مخ تړل سوې وه، خو د دوشنبې په ماښام د واورو تر پاکولو وروسته بېرته پرانستل سوه. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
لازم تدابیر شته دي. په مختلفو ساحو کې د غزنی ولایت د مرکز، اندړو، قرباغ، آبان، مقور، ګیلان ولسوالیو په اړوند کې زموږ پرسونل په مختلفو ساحو کې د تیارسۍ پال کې دي، او تر څنګ یې په هغو سیمو کې چې د لارې د بندښت امکانات پکې شته یا خطر پکې وي هلته زموږ د قراردادي شرکت ماشینري موجوده ده.
بلخ د زابل ولایت امنیه قمندانی ویلي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې هم د واورو د پاکولو لپاره لازم تدابیر سنجول سوي دي. او د ننګرهار چارواکي وایي په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بیو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانیو د ترویج لپاره د یو کمیسیون لخوا په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. پورا پرونه که ورید چی ایران پیراغ که در امریکا دوی پوزی اده پا راکی چونو ویشتلی دیده مسئله پسیمی که کڑکیش نور هم زیاد کرده ده. دا هم ورید چی پسیمی که در کڑکیش زیاد دل دا افغانستان پر وضعیت چه تاثیر که والیستی؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په ځینو محلونو کې باید رای له سره وشمیرل سي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیز پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږیست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 2 دقیقې دي. نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تایید کړی چې د اربیل او عین الاسد پوځي اډې د ایران لخوا په راکټونو ویشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دغو راکټي بریدونو د زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. سفیر الله ستنګزای او نور تفصیل.
په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوی. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قمندانو چې تیره جمعه د جنوري په درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 150مې مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولی چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخوالی یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړې چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
وموردل چې نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا دوی پوځي اډې په راکټونو ویشتلې دي. د مسلې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو خطر زیات کړی دی. بل خو د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت دغه راز د واشنگټن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوري ریاست وایي چې په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر ته وویل چې د دې وخت راغلی څو امریکا او ایران د کړکېچ د کمېدو هڅه وکړي. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې د قریشي صاحب خبرونې ته شرغ لست. په پیل کې درته وایست چې وروستي تحولات په سیمه کې د ورځې په تیرېدو سره کړکېچن کیږي. افغانستان څومره متاثر کولای شي دغه وضعیت؟
کور ودان تاسو ته سلام. تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام. په ټوله کې تاسو وګورئ د امریکا او ایران لانجه یو پخوانی لانجه ده چې څه باندې څلور لسیزې اوړي. او په دې وروستیو کې کله چې ایرانی کمانډان ورووژه نو دا لانجه نور هم په خاص ولا ورده سوله. زه فکر کوم چې دا لانجه تر ډېره پورې احتمالات دادي چې دوی مخامخ جګړې ته نه سره ننوځي. نو په دې خاطر باندې به یو ځل بیا پراکسی یا نیابتي جګړې ته زور ورکوي چې نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې نورو هېوادونو به هم متاثره کړي. نو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو لپاره پکار ده چې په دې معضله کې بېطرفه پاتې شي او تر ډېره هڅه وکړي چې په دغه معضله کې د افغانستان خلک د افغانستان خاورې قرباني نه کړي.
تر دې مخکې ولسمشر غنی تیر یک شنبه له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې نه به د افغانستان خاوره د نور پر ضد نه به د نورو هېوادونو خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي. دغه وضاحتونه په وار وار چې ورکول کیږي څه معنا یعنی کوم څه شته؟
بالکل، تاسو وګورئ امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا لري او د افغانستان حکومت مستقیمه بي سي او په دې امي د ناتو په چوکاټ کې ستراتیژیک ملګرتیا لکیرو دول سيزو پاللې ده او دلته پانګونه کوي او په ټوله کې د افغانستان حکومت او نظامی ځواک پیسې ورکوي. بل لور که تاسو وګورئ په سیمه کې ایران یو ډیر مهم او ستراتیژیک هیواد دی او دلته ورده او دوامی تو پاله لیده. نو پامدی خطا باید در افغانستان حکومت احتیاط کهوی ترسو بی طرفی او پالی. او بلا مسئله چی دیر مهمه دا غداده چی در افغانستان حکومت در اعلامی پر شمول باندی دیر مناسب دریز نیو لیده او داغ دریز که دوامو که زدیر امیدواره میشه در افغانستان و تا دیر لانجه که دیر نخوشیش.
د قاسم سلیمانی د وژنې په اړه د افغانستان د ځینو برحاله او ځینو پخوانیو چارواکو بیلابیلو عکسالعملونو هم د خلکو پام ځان ته اړولی او په ټولنیزو رسنیو کې بیلابیلې تبصرې کېږي. ځینو خواخوږي ښولې د ځینو د بېطرفانه دریځ د ښولو هڅه کړې ده. معقول دریځ څه دی؟ قسم تاسو مخکې اشاره درلوده.
فکر کوم په ټوله کې معقول دریځ دا دی چې د افغانستان سیاستوال سلیقوي برخورد ونه کړي. هغوی نه د امریکا او خواته دومره کاژو سي چې ګڼې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي او نه هم د ایران ولور ته دومره کاژو سي چې د افغانستان ګټې پکې قرباني کړي. زه فکر کوم په سیاست کې احساسات نشته، خصوصا په بهرني سیاست کې. نو ښه خبره دا ده چې معقوله لاره بې طرفي ده او د افغانستان د حکومت وسنۍ دریځ هم وستایل سي او هم د غم ملاتړ وسي. تاسو وګورئ پاکستان په څنګه یو دریځ باندې مختزی او غواړي لدې فرصت څخه ګټه پورته کړي. تازه تاسو وګورئ د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی دی چې ګړې د پاکستانیو پوځیانو د روزنې هغه پروګرام چې درول شوی هغه به ځل بیا پیلوي. زه باور یم چې پاکستان به لدې فرصت څخه ډېره ګټه پورته کوي. خو افغانستان چې په یو ضعیف حالت کې غوره ده چې بې طرفي اختیار کړي چې سلیقوي برخورد وکړي او د افغانستان ګټې قرباني کړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر په هارون په خپل وینا کې ویل چې ایران په افغانستان کې لزینو افراطي ډلو لدې جملې وسلولو طالبانو حقانی شبکې د تورې بورې له ډلې د غرض د ملا عبدالله له ډلې سره ارتباط لري. نو په افغانستان کې ایران څومره کولای سي چې په خپل دغه نیابتي جګړه کې له دغو افراطي ډلو استفاده وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان په بار بار باندې وایي چې موږ نړیواله اجنډا نه لرو، افغانستان بهر نه زموږ ګټې ته نه غواړو، په دغه لانجو کې ځان ښکیل کو. نو طالبان به دغسې یو ستراتیژیک تیروتنه نه کوي چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمني یو ځل بیا په غاړه واخلي. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې طالبان په سیمه کې تر ټولو ستر او اوږدمهال ستراتیژیک ملګری پاکستان دی او پاکستان له امریکا سره د ګټو پر بنسټ باندې کولای شي چې یو هوکړې ته ورسیږي. که چیرته پاکستان خوشاله کړي نو بیا طالبانو باندې فشار راتللی شي چې د ایران ملګرتیا خپل نه کړي. دغه دوه دلایل د دې څرګندونه کوي چې د طالبانو سره د افغانستان کې د امریکایي ګټو پر ضد باندې ایران کار نه شي اخیستلی.
خو طالبان
هم وقت نا وقت خپل دریز بدلوي. مثلا وسلول طالبان یو وخت ایران سره په ډیر بد وضعیت کې و، د دوی اړیکې ډیر خراب وي، خو وروسته ایران دوی لپاره قربتوب وکړه او د ځینو غونډو مشري وکړه. یعنی معنا دا چې د وسلول طالبانو دریزم په یو حالت کې نه دی.
دوی خو اړیکې پالي، ځکه دا اړیکې یو ډول فشار پر امریکا باندې، چې موږ کولای شو د ایران، روسیې او ځینو نورو سترو هیوادونو سره چې په سیمه کې ستاسو د نفوذ مخالفت لري، موږ د هغوی سره ملګرتیا کولای شو، خو په دومره غټ کچ باندې نه چې د ایران د خوشحالولو لپاره د امریکا دښمني په غاړه واخلي. تاسو د امریکا یو ستر ځواک دی که اوس غواړي طالبان په بشپړ توګه وځپي هم کولای شي، او طالبان دا مسله درک کړې ده. نو زه فکر کوم چې طالبان دغه ستراتیژیک تیروتنه نه کوي. او زما د ځواب دوهمه برخه دا و چې کچېری فاتحین په افغانستان کې رامخته کړي او دوی کار پرې اخلي، زه فکر کوم دا یو ګواښ کېدل چې خو یوازې باید تمرکز پر مرکزي افغانستان وي، او د افغانستان اردو او د افغانستان نظامي ځواک کولی شي هغه وځپي او دغه مخه ونیسي.
ډېره مننه. په کابل کې د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي ور سره د افغانستان د وضعیت په اړه سره څرګندونې کولې، او پر دې اړه چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ کړکې څومره کولای شي د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صفی څخه اوري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو د ډیروالي لپاره لومړیتوبونه مشخص کړل. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساختماني موادو لپاره په 9 ولایتونو کې 120 ساحې مشخصې کړې دي.
قراردادونه مو لاسلیک کړل، شپږ قراردادونه په ساختماني موادو کې لاسلیک کړل، 14 نورې پروژې هم آماده دي قرارداد دي چې په دې برخه کې به موږ انتظار. اساسي مسله دا ده چې موږ د خپل عایداتي سرچینو د ډیرښت لپاره په 10 منرالونو باندې کار کوو، چې په هغې کې صنعتي منرالونه لکه تالک، مرمر، کرومایت او داشان او یا نورو برخو.
په دغو منرالونو کې چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د عایداتي سرچینو لپاره غوره کړي، تالک، مرمر، کرومایت، مالګه او نورې برخې شامل دي. د ننګرهار د کرنې ریاست او یو شمیر نورو ادارو له لوري د کرنې په برخه کې خزینه متشبثینو ته د پورونو د ورکړې په تړاو د دولتي ادارو او بانکونو له چارواکو سره د همغږۍ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې نن په جلال آباد ښار کې وشوه، د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد سمیت بهسودی وویل د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د اسلامي اصولو له مخې د پورونو ورکړه په دې برخه کې له اسانتیا رامنځته کولی شي. نوموړي وویل چې دغه پورونه افغاني میرمنې له اقتصادي پلوه ځان بسیاینې ته رسوي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ سلویښت پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1070 افغانۍ.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو څېړنه ده شي چې تر 30 ولایتونو پورې به په ځینو محلونو کې رایې د سره وشمیرل سي. دغه خبره نن د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلانو کړې ده. امید ظاهرمل له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. ظاهرمل سره په دې اړه ستاسو سره جزئیات سري.
بله صالح، تاسو یادونه وکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي نن رسنیو ته وویل چې د شکایتونو په پایله کې البته په نږدې 90% ولایتونو کې چې شکایتونه څېړل شوي دي، له 15 تر 30 ولایتونو کې شاید د ځینو محلونو رای بیا له سره وشمیرل شي. هغه اعتمادي وویل چې دوی په دې اړه باندې خپل هغه کمیټه هم تشکیل کړې ده او جوړه کړې ده، او راتلونکي شنبه به په همدغه نګدیشل ولایتونو کې دغه د بیا شمیرنې بهیر پایل شي، چې په دغه کې به ناظر ارګانونه او همدارنګه ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي البته کارکونکي هم اوسي. دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نام غوښتنه وکړه چې د کیو آر کوډونو او ترخواي معلوماتي بانک ته د لاسرسي په برخه کې دوی ته لاسرسي ورکړي او اسانتیا ورته رامنځته کړي. خو دقیق یې دا ونه ویل شي په شل ولایتونو کې دغه شل ولایتونو لړۍ کوم ولایتونه دي، او په هر ولایت کې نږدې څومره محلونه بیا شمېرنې ته ځي. خو دوی ویلي چې شاید په یو ولایت کې 15 واوسي، اما شاید داسې ولایت هم واوسي چې پاک کې نږدې مونږ 1500 محلونه بیا شمېرنې ته وړاندې کړو، مګر په شل ولایتونو کې، نږدې په شل ولایتونو کې دغه پروسه پیلېږي چې د البته راتلونکي شنبې له پایله به واوسي. داسې مهال چې دوه ورځې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې نور وخت لري چې د قانون پر بنسټ باندې خپل شکایتونه هلته وڅېړي او فیصلې صادرې کړي. خو دوی دا احتمال هم نشته چې کېدای شي په ځینو ولایتونو کې، چې هغه 15 ولایتونه دي چې قندهار، ننګرهار، کابل، پکتیا دي، چې په دوی کې د شکایتونو شمېر زیات دی، هم دغه بهیر شاید وځنډېږي او دوام پیدا کړي. د هغه بله خبره نږدې د 15-18% کارونو البته نږدېوالی چې پرېکړې ته نږدې شوي دي د دوی دغه کارونه، اما د هیڅ یو فیصلې په اړه باندې دوی خپل څه نه وایي. دومره وایي چې دا د ولایتي کمیسیونونو له واکونو او صلاحیتونو څخه ده چې د هر ولایت د شکایت په اړه باندې څه ډول پرېکړه کوي، اما که څوک بیا د ولایتي شکایتونو په ولایتي کمیسیونونو په شکایتونو باندې نیوکه ولري، دوی د ټاکنې شکایتونو کمیسیون سره درې ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، ترڅو یې دغه بحث دلته تر څېړنې لاندې ونیسي او دوی بیا خپل اغه البته اړ خپل پریکړه وکړي. یو مسله بل مهمه تللی چې هغه د یو ټاکنیز ټیم لخوا د ټاکنو د خپلواک، البته د یو ټاکنیز ټیم لخوا نه بلکې د دې ټاکنیز ټیمونو لخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دی او کمشنر حنیف دانشار اړوند وچی ویل شو جاري کړه د خپل اسناد کې و امریکا هم خدلې د ټاکنیز کمیسیون وچی د دغه قضیه څېړنه د دوی د کاری لایحه، یعنی هغه د کاری چوکاټ کې د باندې ده، اما هغه لیکچی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله د یو نه هغه قضیه په اړه باندې د تلګلې د دې تر څنګ اعلان دی په اړه د لخیا کوم بررسي کې خلاصې ته ورسېږي د دې خلکو سره شي چې جوړه
ډېر مننه امید ظاهر مال وو له کابل راپور راکوه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وی تر اوسه د شکایتونو څېړنه دا څرګندوي چې د شاوخوا شلو ولایتونو په ځینو محلونو کې باید رایې د سره وشمیرل سي. بلخوا پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه وړاندیز کوي کله چې په ځینو ولایتونو کې ځینې محلونه بیا شمیرل کیږي نو د ټاکنیزو شکایتونو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ باید همغږي موجوده وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
یا شمیرونه تحقیق کم کړی وو ځکه چې اکثر شکایتونو دا خوده چې توپیر د ریزلټونو یا د فایل د فورمو او د مشتی معلومات مایز باندې هغه را جسوی د شکایت کمیسیون ته، ولی اولا تدابیر چې باید نیول سوی وی کمتواری چې باید موجی وی تخنیکی اصلا نه هغه نه دی. تاسو وګورئ اوس هم د کمیسیون د انتخابات او د شکایت کمیسیون ترمنځ یو زرګري جنگ روان ده. د وزارت په سر هغه بنټیکي معلومات د لاسرسي په خاطر او په عین حال کې هغه لست چې کوم افراد متقلب یا تخلفات کړي وو دغه مسلې یعنې جدي مغرب چې اوس مطرح کېږي، او په عین حال کې دا چې دغه بیا شمېرنه اوس په کوم شکل کېږي، مثلا بیا شمېرنه چې کمیسیون کوله هلته کیو آر کوډ دیدار یا هغه دستګاه چې رای پاڼې چې حسابېدلې بس له سره هغه معلومات سیستم ته داخلېدل هغه وسیلې ته او کابل کې بیا دغه سروه سره نښېدل تر څو د فایلو د شمېرنې او د اعلام او د تصفیې موضوع پکې تکمیل شي. تر اوسه پورې دغه موضوعات یعنی په نهایي ډول باندې د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون ترمنځ باندې نهایي شوي نه دي او بشپړ شوي نه دي. هغه راکړه ورکړه او خبرې اترې په دغه موضوعاتو باندې روان دي، نو چې بالاخره دوی وتوانېږي چې دغه پروسه ښه توګه بشپړه کړي.
رشید صاحب، له دې نه مخکې په ځینو ولایتونو ته په څلور درسو ولایتونو کې ځینې محلونه بیا شمېرل شوي وو، اوس چې د شکایتو کمیسیون په څېړنې په پایله کې ثابته شوې ده، تاسو وړاندیز څه دی؟ کوم میکانیزم په اساس باندې دغه باید بیا شمېرنه ترسره شي؟
زموږ وړاندیز دا ده چې یو خو دوی دغه خپل هغه اوسني کومه لانجه چې دوی دا باید حل کړي، د یوزا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی پریکړه وکړي. د انتخابات کمیسیون وانډه، د شکایت کمیسیون وانډه په مرکزي کچه باندې، اندرن سولاتي کچه باندې کمیسیون باید څه ولري او څه باید ورته مساعد شي. دوم، دغه شمېرنه چې ترسره کیږي یعنی روښانه لارښود باید موجود وي. دغه کیو آر کوډ ریډر آیا په دغه وخت استعمالي که نه استعمالي، که نه استعمالي دا باید روښانه شي. هغه معلومات چې هلته بیا په دې شمېرنه کې رامنځته کیږي څه رقم ټول د منلو وړ وي او پولیس اعتبار خوندي وي او د دې سرعت د فیصلو په کاغذ کې تطبیق دغه موضوعات باید ټول مطمئن شي. نو په سره کې دغه وړاندیز او درې وړاندیز دا ده چې شکایت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چیرته په ولایتونو کې ځي کاست پنځه سوه کې نه بشپړ کیږي. اضافه دا خونه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې اپلیکیشنونو کې رامنځته نه کړي دي فیصلو په اړه باندې.
او تاسو د دغه د شکایتو کمیسیون دغه شکایتونه څېړي، له دغه میکانیزم تاسو راضي، یعنی تاسو چې کوم نظارت کوي دا په درسته توګه څرل کیږي؟
دقیقا موږ کوم د اندېښنې وړ مسایل پکې نه وینو، اما هغه د دود او د طرزالعمل کړنلارې په اړه باندې ما مخکې اعلان وکړه چې د کمیسیون په بیاشمرنه کې مخکې ته سره سوله کوډیدر هلته ونډه درلوده، اما اوس په دې کې دغه مرحلې شکایت کمیسیون ته سپاره کوي. دغه موضوع روښانه نه ده چې کوډیدر ولې استعمالېږي، استعمالېږي چې ولې د دغه ولایتو ته نه ده تللی. دغه موضوعات دي چې ثبات قاضي مسالې باندې قاضي مورد باندې مخته راځي. ویرم دا ده چې بیا په دغه حالت کې کومه ستونزه یا بې اعتمادي بې باوري رامنځته نه شي.
د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرائیه رئیس یوسف رشید وو اوس بل ناجی سپې څخه ووري چې په کابل کې نن ورسپونې څخه خبره کړي.
هشت صبح ورسپونې په سر مقاله کې دا پوښتنه مطرح کړي چې آیا د سلیمانی وژل کېدل حقوقي توجیه لري. دغه ورسپونې د سلیمانی وژل د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړونه یاد کړي او ویلي چې له فعال او منازعات پرته د بي پيلوټ الوتکې په وسیله داسې بریت غیر قانوني او له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. خو له بلې خوا بیا دغه ورسپونې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې سلیمانی په ډیرو سازمان شویو وژنو کې لاس درلود او وژلې هیڅ مسؤلیت نه لري. ویسا ورسپانی لیکلی له هغه وروسته چې امریکایي الوتکو د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قومندان قاسم سلیمانی وژه، د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجو او ګواښونو زور اخیستی، تر دې چې ځینې دا ویره احساسوي چې ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ مخامخ جګړه ونښلي. وړاندې راغلی که څه هم ایران ستراتیژیک ملګری لري، خو دا چې چین او روسیه دواړه په روانه لانجه کې مخامخ کېل ندی ځکه نو د لوی او مخامخ جګړې امکان کم بریخي، او له بلې خوا ایران له یو شمېر جدي ګواښونو سره مخ دی او نشي کولای چې د نړۍ له یو ځواکمن هیواد سره اوږدې جګړې ته ننوځي. ویسا ورسپانی لیکلی د ایران اوسنی اقتصادي حالت چې د تیرو څو کلونو پر لپسې اقتصادي بندیزونو ځپلی نشي کولای چې د جګړې درون بار پورته کړي، او له بلې خوا په ایراني نظام کې دننه ډېر اندونه د مخامخ جګړې مخالف دي، او په کور دننه یې لاریونونه او اختلافات بل اړین بحث دی چې د جګړې له پیل سره به لا زور اخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا چې د امریکا او ایران ترمنځ په دومره لویه کچه لانجه او ګواښونو سربیره بیا هم د مخامخ جګړې امکان ډیر کم دی، نو څه به کیږي؟ تر ټولو لوی اندېښنه په سیمه کې د نیابتي جګړې پراختیا ده چې تر بل هر څه لوی زیان د ایران ګاونډیو هیوادونو ته رسیږي. هیواد دولتي ورسپانې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي. ایران او پاکستان دواړه وایي چې ګنې د ایران د سر لخکر قاسم سلیمانی د وژنې غچ به د نیابتي جګړې پر زور واخیستل شي. وړاندې د سلیمانی د لور زینب له قوله لیکل شوی چې ویلي د پلار غجبه په افغانستان کې د خپلو کسانو لخوا پر امریکایي موخو د بریدونو پر مټ واخلي. هیواد دولتي ورسپانې همدارنګه لیکلي په افغانستان کې د دې امکان شته او ښایي په دغه راز بریدونو سره د ایران نیابتي جګړه نوره هم پراخه شي. هسې هم د ایران رژیم په لویدیز هرات، فراه او نیمروز کې هر ډول پرمختیایي پروژو او امنیتي او دفاعي تاسیساتو او په تېره بیا د اوبو مدیریت مخنیوی کوي. د ورسپانی په پای کې راغلی افغان حکومت ته پکار ده چې د خپلې خاورې د هر ډول نقص او د دې خاورې د بل پر ضد د کارولو مخنیوی په ټول قوت سره وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالمنان دی حضرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د پرون او بل ورځ راډیر ته په حضرې ولسوالۍ کې تقریبا 80 سانتۍ واوره اورېدلې ده. خلک ټول بند دي، لارې بندې دي، او هېڅوک د مزدورۍ جوګام نه شي کېدی ځکه چې یخ ژمی او ساړه دي. نو موږ له حکومت نه دا خواست ده چې د حضرې ولسوالۍ لپاره هر رنګه امکانات یا مرستې او موادونه او خوراکونه او نور پوښاکونه دا
دا پکتیا د څنګه ول سوالین سمیولا خلینی تندر خبرې کوم. وختنن شهدا او مولودین وزیر څخه دا همدارنګه د جناب ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا د چیلي پکتیا ولایت د شهدا او مولودین ریاست مونږ ته تر دې دمه د 1398 هجري لمریز کال او د خپل شهدا او پیسې نه دي را کړي. ولې مونږ ته د 1398 هجري لمریز کال د خپل شهدا او پیسې نه دي را کړل شوي؟ که علت ته وجه ده او په دې پکتیا د شهدا او معلولین ریاست ته د رئیس نوین تر اخري مموره پورې خلکو ته هیڅ ښه اخلاق ښار روحیه نه کوي. کله چې مونږ دغه ریاست ته ورشو څو څو ځله ورشو دوی مونږ ته هېڅ د انسان په سترګه هم نه ګوري.
زه نور محمد نور د هلمند ولایت صبح اسره سلام او اشرف غنی ته د نوی جمهوریت مبارکي ورکوم. غواړم چې د نوی جمهوریت مبارکي په دې خاطر زر زل ورکوم چې ما خپل مریا ډاکټر عبدالله ته ورکړی د منګر خوخلای تعالی دې کامیاب کړي. د دې زر زل مبارک شي. غواړم چې اداري فساد په خپلو شوبو کې بند کړي او دغه لوړو چارواکو ته د دغه کار پلټنه وکړي چې دغه کامیران تاسو په څه شي جوړ کړي دي. او اولن د سولې پاک شي کې عموما علي ودلې وکړي چې خدای تعالی په افغانستان کې سوله راولي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه وای.
په عراق کې د امریکا پر دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر لیکلی چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهز پوځ لرو. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدام کوي، خو ورلمخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او دغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. د عراق پوځ ویل دي چې پر دغو پوځي اډو باندې لشتلجه 22 راکټونه وشتل شوې دي. په تهران کې د لویدلې اوکرایني الوتکې ټوله 116 راویې سورلۍ وژل شوې ده. دا خبره د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د ایراني چارواکو په حواله لیکلې ده. د ایران د هوایي چلند ادارې ویان رضا جعفرزاده ویلي چې نن سهار په پابندې 500 بجو د تهران له بام خمینی نړیوال هوایي ډګر د اوکراین نړیوال هوایي شرکت یو بوئنګ 318 ډوله الوتکه د کیف په مقصد والوته، خو له پرواز لږ وروسته ولوېده. او د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایي شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ واوري، او که فیسبوک اوروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه در سره لایک یا خوښه کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. facebook.com/ازادي راډیو. د خبرونه په پاتې شیبو کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه فیروز عزیزی هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخه ونیول. د نیمروز امنیه قمندان علاداد په دې رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جدید میاشتې په 10مه نیټه د زرنج ښار په 4مه ناحیه کې 14 کیلوګرامه خیخه او 30 کیلوګرامه تریاک مولي چې په یو موټر کې دی ښار ته قاچاق کېدل. موټر چلونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په سمنګان ولایت کې یو تن د 250 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیول شوی دی. د سمنګان د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 116 کیلوګرامه تریاک او 115 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټول شوی او په پام کې و چې د ایبک ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په 10 ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو څخه د پاسه نوي قاچاق کوونکي او پرچون خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ترڅنګ د نشه یي موادو د تولید کارخانې هم ویجاړې کړل شوې دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یوه اونۍ کې 15 عملیات کړي چې په نتیجه کې 8 تنه نشه یي مواد نیول شوي دي. د دې موادو په تورې 2 کسان نیولي او د نشه یي موادو لابراتوارونه یې حمله منځه وړي دي.
په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 ټنه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 2000 ټنه چارج له نیولو وروسته سوځولې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار او اچین او غنیخیل ولسوالیو کې په مجموعي ډول 1291 کیلوګرامه چارج نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو په هرات ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې 21 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې چې له یوې ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته قاچاق کول او پر پرچون خرڅونکو باندې خرڅول. د دې موادو د قاچاقو په تور 2 قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي. په یو بل پیخه کې د هرات پولیسو د نشه یي موادو 4 پرچون خرڅونکو نیولې چې نشه یي مواد پر معتادینو باندې خرڅول.
اوس که هوتا کو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. دنن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشه یي مواد له منځه وړي دي.
وکاله کې په غزنی کې چار پریمانه کړو خپل طالبانو د زمينه برابره کړې.
په یو بل راپور کې به دا هم ورو چې یو متات په کال کې و رو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یو ورځ یو راغی ول مثلا دا رقم مشکل لرم الو ما وسل ما لاسه دا غواس کو مشکل دی برطرف کړي.
د چولې زینې معتادین په سرطان اخته کیږي. په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي.
د سات محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس لډيري کمزوري پر لار سم نشي تلای.
انده قشر ټوب له جره ټوب شپې مې بیا تلوا کدا کدا تاریخ ولې نن چاس ولې کدا کدا کې په مختص ولو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبومه.
د څه شي وسوسه او اندېښنې درلودي؟
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولې.
تاته د پولیسو خبره څنګه در په یاد شو؟
اوس خبرونه په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتایجو پیلوو. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشه یي مواد له منځه وړي دي. د غزنی ولایت محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل طالبانو سکل بزګر تشویقول او فشار ورباندې راوړ چې بانګې وکړي. چې څو ورځې مخکې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 40 کارخانې ویجاړې شوې. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د غزنی ولسوالۍ په نام نکولو د نشه یي موادو کښت او تولید ته زمینه برابر کړې او په همدې لارو نشه یي مواد قاچاق کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې 255 ټنه خام چرس او 508 کیلوګرامه پاخه شوي چرس نیولې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دا کارخانې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې مقاومت کړی او په نتیجه کې 20 طالبان وزل شوي او د نشه یي موادو کارخانې ویجاړې شوي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په دیه قرباغ او ابان ولسوالیو کې خلک هڅولي چې بنګ وکړي. کله چې بزګرو حاصلات راټول کړل نو امنیتي ځواکونو د دې موادو د تولید پر کارخانو باندې څو عملیات وکړل چې په نتیجه کې خام او پاخه شوي چرس ونیول. دغه ډول په دې عملیاتو کې 20 د دولت وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د چرسو په دې کارخانو کې کار کاوه.
ښاغلي نوري زیاته کړه طالبانو د کال په پیل کې بزګرو ته ډاډ ورکړی و چې بنګې وکړي، دوی به یې د کښتونو امنیت وساتي او ټول چرس به په لوړه بیه ترې رانیسي. د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور پر اساس تر 2018 کال پورې په غزنی ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښتونه صفر سوي ول، ځکه په دې ولایت هر کال 1 میلیون امریکایي ډالر تشویقي بودیجه ترلاسه کوله. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د نشي موادو د تولید کارخانې جوړې کړې او د ځینو ولسوالیو سیمې یې ناامنه کړې چې هلمند ولایت ته پر همدې لارو نشي مواد قاچاق کړي.
دو کال کې په غزنی کې چارس پریمانه کې روسیو خپل طالبانو د زمینه برابر کړی چې دغه کښ خلک وکړي. طالبان دغه چارس کاچا کوي او امنیت یې دی نیسي او هغه ساحې چې نام نه دي په هغو کې دوی سکور تېروي، زیاته ګټه یې طالبانو ته رسېږي او هغه ګټه هم غټ عاید د دوی ته، ځکه دغه هلمند ته چې اکثره وخت له جلال آباد له دغو ځایو چې په موټران کاچاکي راباري د نام نه ولسوالیو کې دغسې تېرېږي طالبان یې په کاچاک تېروي.
طالبان او مشرتابه په داسې حال کې د نشي موادو کښت او تولید ته په زمینه برابرولو تورنیږي چې څه موده مخکې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته په خپل یو لیکلي پیغام کې د نشي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترناکو چې په غزنی ولایت کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د بریدونو په اړه راپور راوورو.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت بودن رایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو ته زهر کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې یو متات په کال کې څو روغ خلک په نشو باندې اخته کولای شي. په اوسر ډول یو متات په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو سروې او په افغانستان کې د دوی څېړنې ښیي چې یو متات په کال کې و روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس روغ خلک په نشو اخته کول په هر هیواد کې جلا عوامل لري، خو په افغانستان کې یو عامل دا دی چې دلته معتادین د منفي سیالۍ له خاطره روغ خلک نشو ته هڅوي. په دې اړه مرسلی نصرا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي. حمید الله د هغو پخوانیو ورځو کیسه کوي چې د خیاطۍ دکان یې درلود او له دې لارې ځان او کورنۍ ته روزي پیدا کوله، خو اوس چې په نشو اخته شوی هم دکان ځینې پاتې شوی او هم یې خوښۍ له ژوند څخه کډه کړې ده. حمید الله د نشه یي موادو له امله نه یوازې دا چې ځان یې بدمرغه کړ، بلکې خپلو شپیتو دوستانو او مشریانو ته یې هم ستونزې جوړې کړې.
زه خپله خیاطي مې کول، نشه مې کول، نو د انډیوالان به راتله بې عمله. یو ورځ یو راغی ول مثلا دغه رقم مشکل لرم، نو ما ورته ویل من لسه دغه وس کو مشکل دې برطرفه کړ. د دې دغه وس کول په دا سبا بیا راغی، بیا ما بیا ورپیدا کړې پیسې راکړې، یو څه یوازې ما جم سمو د پیسو په خاطر نه. د دې مثلا ځان ته رانیمل د سود لول د سود له ما ته رانیسه د دوو سو ځان ته رانیسه. ان ویله چې دغه و چې هم پیسه دارو هم زما عمل یې راکوي هم خپل عمل.
ایتا د کنټرول وړ ناروغي ده، خو که متا د درملنې پر مهال او یا تر درملنې وروسته پوره ونه څارل شي نو بیرته په نشو باندې اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په هیواد کې بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، په تفریحي ځایونو، سړکونو او کوڅو کې د معتادینو راغونډېدل هغه عوامل دي چې روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سروې او د افغان دولت څېړنې ښیي چې یو متات په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به
د ترسره شوی سروی او چیرنې لمخې یو معتاد په کال کې اور روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د مخنیوي لارې داده چې له درملنې وروسته باید یو معتاد ته په ټولنه کې ځای ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، ټولنه او کورنۍ ومني او مرسته ورسره وکړي چې بیرته په نشو باندې اخته نشي. که د کار زمینه ورته برابره نشي، عواید ونه لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ورته دوی درې ورځې وړیا نشه یي مواد ورکړي، نو داسې کسان به ضرور بیرته په نشو اخته کیږي.
د افغان دولت او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشو باندې اخته او د نشو له امله زیانمن شوي دي. که څه هم په تیرو 3 کالو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د ډیرو معتادینو راتګ دا ښیي چې د معتادینو شمیر 2 برابره ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 7.5 FM څپو باندې هم اوریدلی سئ. اوس په دې اړه معلومات درکوو. هغه معتادین چې ځانونو ته نشه یي مواد پیچکاری کوي ډیری په سرطان اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د ګڼو ناروغیو ترڅنګ د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ سبب هم ګرځي. دا چې نشه یي مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي، څه ډول معتادین ژر د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې څه ډول نشه یي مواد د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي.
ټول مخدره مواد د چرس نه نیولې پس هغه تر شیشه او ټابلیټ او نورو پسې مجموع کې دوی کېدای شي چې مختلف سرطانونه میسر راوړي. مثلا خلک چې هیروین دودهی په اول قدم کې راځي سګوت، نو دا سګو سرطان میسر راوړي. هغه معتادین چې پچکاری د لارې نه اخلي زګر لویږي په مخ کې په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د ازمي سیستم نه اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مثلا مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان رامنځته کوي.
ولې دغه مواد د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي؟
اگر خلق چه د پچکاری د لارې نه مواد مخدر زرقی، نو د زګر اغه نظم، د زګر اغه میتابولیزم، د زګر یو عمده وظیفه چې ډیټاکسیفیکیشن یعنی دفع د زهریاتو ده. کله چې اغه اجنبی مواد وجود داخليږي، اول خط د وجود زګر ده. زګر مقابله کی، مجادله کی، اغه خ مواد او بد مواد سره بیلی، اغه خ مواد جذبیږي، بد مواد رفکی. نو کله چې مخدره مواد اخدي، اولین شی چې د زګر اغه ډیټاکسیفیکیشن یا د زهریاتو د ویستلو وظیفه لري، اغه مختلی. کله چې مختل شو، ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي. او بل اغه خلک چې مخدره مواد سګور لري نخلي، نو دغه مخدره مواد سره یو کاربن مونو اکساید زیات ده، او زمين کې هغه داخلي والفونه چې دا تبادله د غازات منځ ته راوړي، دا هغه متاثرې. کله چې متاثر شو، یو په وجود کې اکسیجن کمیږي، بل سږي نشي کولای چې په نورمال شکل سره دغه وظیفه د تبادله د اکسیجن مخته ویسي، نو دغه لرنه سږي په مختلف امراض لکه مثلا برانشکتاز ورته وي، برانکایټس ورته وي، چې ډېر پیشرفته شي د سرطان او د سرطان د سږي منځ ته راوړي. هغه خلک چې د معدې لرنه، د هضمي سیستم لرنه، مثلا تریاک اخلي یا چارس اخلي، مثلا قرمه د چرس کې یا تریاک خوري، دا چې معده ته داخل شو، معده ضرورت ده چې دا هضم کړي، دا جذب ته معده کې په کولمو کې د جذب ډېر مشکل ده. دغه پروستاتیزم یو حرکت دی چې مواد کته ټلکی او غیته مواد، دغه د پروستاتیزم حرکت هم ضعیفوي، کېدای شي چې په سرطان دی وړي. ځینې خلک د مخدره مواد د موقت د لارې نه اخلي، دا مختلف سرطانونه د موقت د لارې نه پیدا کوي. ځینې معتادین مثلا چې رګم پیدا نه شي، بیا یو قسمت د جلد تخریشي او مخدره مواد پی اچي، د هغه وینې د جذبېږي، دا کېدای شي مختلف سرطانونه د جلد پیدا کړي. بل څوک چې مخدره مواد اخلي، دوی پا اول مراحل کې ډېر د جنسي اړیکه د ډېر تمایل پیدا کی د کډیش مختلف جنسي امراض لکه سیفلیس لکه اس ټي آی او نور مشکلات ورته پیدا کی چې دم کډیش په سرطان بدل شي. د بل طرف نه د مواد غذایی په درست شکل سره ناخلی هر څو پیسې چې پیدا کی د مخدره مواد به اخلي درست پروتین درست شهم د ناخلی نو اې دې وجود هم ضعیفیږي ورځ په ورځ. مثلا یو وړوکی زخم د معدې چون اې دې مقاومت کدکی کې د شپ سرطان بدل شي، یو وړوکی زخم په کلمو کې کې د شپ سرطان بدل شي. علت دا ده چې دا کاملا انرژي هغه کوم چې ورځنه ضرورت دی یو شخص ته د نشه خسته په زمین کې یو وړوکی مشکل ته په سرطان ورته بدلی.
څه ډول معتادین سرطان ته نسبت نور معتادینو ته ډیر مساعد دي؟
ډیر هغه مواد چې پچکاری دي لري نه خسته کی، یعنی اول کاندید د زیات سرطان او خصوصا د ځیګر سرطان او خصوصا مختلف امراض د رګونو هغه متدین چې مواد د پچکاری د لارې نخلی نو دا مثلا یو ګرام شخل یو ګرام وینې د داخليږي هیڅ زیات نه لري. مستقیم ټول سیستمونه متاثر کی، خصوصا ځیګر، خصوصا پانکراس، خصوصا صفرا کسوړه، دا هغه ارګانونه دي چې دا مخدره مواد مستقیما د باندې بد تاثیر لري. بل ورپسې کله چې کټګوري کو څوک چې مخدره مواد دود لري نخلی دا ډیر ورته خطرناک دا ډیر کاندید د سرطانو لپاره د سګ نور امراض ده.
کله کله څو غنی ناروغي ډاکټران حیرانوي شي د کومې وی علاج وکړي؟ احتیاط او سرطان دواړه ناروغي دي. آیا احتیاط د سرطان درملنې مخه نیسي او که سرطان د احتیاط د علاج مخه نیسي؟
زیات د خلک دي چې سرطان دي د په مواد مخدر راځي، مثلا یو نفر د کلمو سرطان دي، د ځیګر سرطان دي، نور تبلیټونه درد په تاثیر نه کې مراجعه کې تاریخ ده، هغه تاریخ چې استفاده ګور پسې په روین ویروین هغه اخر سرحد پچکاری ده راځي. داسې خلک مشته چې اول مخدره مواد استفاده کی نو بیا ورسته د مخدره مواد استعمال په نتیجه کې د سرطان اخته کیږي. زما په نظر اول باید دغه مخدره مواد د تداوی شي چې دې یو مشکل حل شي، د ورسته سرطان سره د ډېر خکولې شي جنگ او مقابله وکړي.
له ډاکټر واحد الله کوشان څخه مو واوریدل چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1289 منځنۍ صفو خبرې کی او اوس د خاطري واردی. د روزګان ولایت سات محمد و کال کیږي چې نشه کوي، له نورو نشیان نو سره اوسی کی او کور ته نه دی تللی. دی وایي چې تر نشي مخکې غښتلی بدن درلود، خو اوس وزن پر نیمایی درېدلی دی. دا چې دای والی په نشو اخته شو او له کوم ستونزو سره مخ دی، په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
زه په وټای کې وم، هلکه شټوب له جرټوب شپې مې بیتلی وه بالا، خو هلته په وټای کې به انبالانو چرس وله کده کده تاریاک ولې نن چرس ولې کده کده کې په مخته شولو بلا یه وقت یه وقت با ما هم چخص بسره وده ده بطاقت چه برا شباس ولم ده یه تا ده توری تا بچه برا دم چه بابم کتل مر وقتی ده یه تا کورو بلا با ما یه ناس وزده بمرتره علم یه دام دوا بمسره وده پا داغ را کمزه پا اختص ولم داغ شپر وکاله که ما پینزه شپیه سر پسیه کورتا نده کلی نن پرده کوله بانی بیده سوی سبا پرغه کوله بیده سوی نو ساعت داغ تاوان کرده چه اول پلاخو لراغونه پا سرات کبی سرات برابر برای چه عملی سو سرات پا باکنی برای نو دی روم روز پا روز لویج نو برای کمزوری کش برای دی آلتا و دریش چه پا خپل پر لار لانس کللی تای پا اکمین چه پا خپل پجوان سر دی دی ناولی عمال سو ساکی بایش ما تو گوری تر ما کده که عملی موتاد پا دی عملی آنه که داغونه موتاد نوی پا خواه ما تا دا کده که چه بار نرکولی کده چه بس دا سر
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پس راپور ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عائشه له خپل لور نازنینې سره په کور کې ناسته وي چې پولیس ورځي. پولیس ورته وایي چې ستاسې کور د حکومت لخوا ضبط شوی او تاسې باید ژر تر ژره دا کور خالي کړئ. دا چې پولیس ولې له عائشې دوی کور سرکري کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
سړیه، نن ولې دومره ناوخته راغلې؟
څه کارونه مې و، په هغه بوخت شوم.
ښه خوشو چې راغلې. تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبه وم.
د څه شي وسوسې او اندېښنې دې درلودې؟
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولې.
تر اوسه پورې خو شکر دی پولیسو نه یم نیولی، وروسته نو خدای خبر دی. تاته د پولیسو خبره څنګه در په یاد شوه؟
په راډیو کې وویل چې پولیسو د نشهیي موادو ډېر قاچاقبران نیولي دي.
نو نیولې به یې وي، ته یې څه کوې؟
و سړیا، زه ډېره ویریږم.
له څه شي څخه ویریږي؟
له حکومت څخه ویریږم.
له حکومت څخه ولې ویریږي؟
ته خو هم د نشه یي موادو د غم لړلی کار کوې، داسې نه وي چې خدای مکړه تا هم یوه ورځ ونیسي.
بی غمه اوسه، اندېښنه مه کوه، نه مې نیسي.
نو کوزه خو هره ورځ نه ماتیږي، داسې نه وي چې تا هم ونیسي.
اندېښنه مه کوه، هیڅ خبره نشته.
شکر دی اوس هر څه لرو، پیسې، کورونه، موټرونه. که خدای مکړه تا حکومت بندی کی، زه او ماشومان به مې څه کوو؟
په دې خبرو پسې مه ګرځه، هیڅ هم نه کیږي.
دا اندېښنه یوه ورځ نه ده چې زه دې کور ته راواده شوې یم، دغه اندېښنه راسره ده. اوس مې بیخي اعصاب خراب شوي دي.
نو څه کار وکم؟ اوس په دې کار کې ښه بلد شوی یم.
هیڅ کار مه کوه، شکر دی دومره ډېرې پیسې لرو چې زموږ لمسیانې هم نشي خلاصولی.
هو پیسې خو ډېرې لرو، نو ته څه وایې چې څه وکم؟
زه وایم چې اوس نو لږ آرام وکړه او د خپلو اولادونو تعلیم او تربیې ته پام وکړه. ته خو اوس سهار وختي له کوره وځې او د شپې ناوخته کور ته راځې، اولادونه بیخي وینې نه.
او داسې خدا، په بیکارۍ کې هم د سړي زړه تنګیږي.
چې زړه دې تنګیږي یو حلال کار وکړه، کارونه خو کم نه دي.
یاره ښځې، ته هم سمه خبره کوي. ټول ژوند مې په ستړیا او منډو کې تیر کړو، نور نو زه هم ستړی یم. خو دا داسې کار دی لکه قمار، چې څوک یو ځل پیاخته شي بیا ځان نشي ځینې خلاصولی.
خیر دی، ته کوشش وکړه، خامخا ځان ځینې خلاصولی شي.
ښه سمه ده، د تریاکو دا یو کاروان چې واستوم نور دا کار پرېږدم. اوس خوشحاله شوې؟
هو خوشحاله شوم.
ګوره بیا ونه وایې چې په ما ګرانه نه یې.
پوهېږم چې در باندې ګرانه یم، خو نه پوهېږم چې د تریاکو دا کاروان به څنګه شي. خدای دې خیر راپېښ کړي، هره ورځ ډېر بد خبرونه اورم.
ورونو لطفا نظم مراعت کړئ. خسر انوال صاحب، خبرو ته دوام ورکړه.
مننه قاضي صاحب. جناب قاضي صاحب، صمد خان شل کاله کېږي چې د نشه یي موادو قاچاق کوي. له دې لارې یې 2 میلیونه افغانۍ کورونه او موټرونه پیدا کړي دي.
هو په هغه خبره دې پوه شوم، اخیری خبره وکړه.
زه له محکمې څخه دا غواړم چې حاجي صمد خان د عبدالله خان زوی دی 18 کاله زندانی کړی شي او شتمنی دې هم ضبط کړل شي.
لطفا نظم مراد کوي چې محکمه حکم صادروي. ته حاجی عبدالصمد د حاجی عبدالله زوی د نشه موادو د قاچاقو په جرم 18 کاله زندانی شوې او ټوله شتمنی دې هم ضبط شوه.
قاضي صاحب، زما موکل یو غوښتنه لري، هیله د وخت ورکي.
قاضي صاحب، ما ته یو بل چانس هم راکړي، ایله ده چې زما په باره کې یو ځل بیا غور وکړي.
تر دې مخکې 2 نور محکمو هم دا حکم در باندې صادر کړی دی، دا آخري محکمه ده. خامخا به زندان ته ځي او ټوله شتمني به دې هم سرکاري کیږي.
نازنینې لورې، ته ورشي چې په دروازه کې څوک دي. سما ده مورې، ته ورځمه. تا په دهلیز کې څه غل مغال دی؟ خاوند مې هر 2 میاشتې کېږي چې بندي دی، نه پوهېږم چې بیا څه کیسه ده. نازنینې لورې، دروازه کې څوک و؟
مورې په دروازه کې پولیس دي.
څه شی پولیس دي؟
هو یو ډله پولیس راغلی دي.
خدایا فضل وکړي د څه شي لپاره راغلی دي؟
وای چې کور خالی کوي.
څه شی کور؟ کور ولې غو خالی کو؟
وای چې ستاسو ټول کورونه تر دې وروسته د حکومت دي، ځکه چې پلار دې د نشهیي موادو قاچاقبر دی.
اوف خدایا اوس به څه کوو؟
مورې حکومت خو دا کور زموږ څخه واخیست. بابا کله راځي؟
لورې بابا دې ژر نه راځي، اتلس کاله به نه وي.
نو چیرې ځو؟
نه پوهېږم چې چیرې به ځو. دا دې د پلار د لاسه. څو واره مې ورته وویل چې دا غم لړلی کاروبار پرېږده، خو زما خبره یې ونه منله. نه پوهېږم چې زه او دا واړه بچیان به مې څه کوو.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د دیونی د زهر کاروان خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.